آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
دولتي قواو د بدخشان ولایت د امغان ولسوالۍ د بیرتنې ولو د پاره نظامی عملیات پیل کړی دی. په سنا کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د جټل توکو په بمباریو کې 44 کسه وژل شوي دي، او د ترکیې واکمن ګوند په پارلماني انتخاباتو کې خپل مخکینی غوڅ اکثریت له لاسه ورکړی دی. د سعودي عربستان عالی محکمې د رائف البداوي په نامه د یوه بلاګر دپاره زر درو او د 10 کلونو د بند سزا توثیق کړې ده. د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمن او معزز اوریدونکو، السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ، د دې ساعت په دویمې پښتو خبرې خپرونې پیل کوو. سپورت په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه تازه خبرونه برسېره. د هند او بنگلاديش ترمنځ د یو تړون د لاسلیک کېدو په اړه ریپورت لرو. په کونړ کې د ښوونکو د وژل کېدو په اړه ریپورت لرو. د غزنی په ښار کې د ښوونځیو د تړل کېدو په اړه ریپورت لرو. او د امریکا د څار په پروګرامونو کې د راغلیو بدلونونو په اړه ریپورت لرو. خو د دې ټولو د مخه پام وکړئ د دې ساعت پر خبرونو ته، چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان شاه صاحب تاسو ته وړاندې کوو.
د اورزګان ولایتي چارواکي وایي چې طالبانو د غیزاب ولسوالۍ کې 12 امنیتي پوستې نیولې دي. د غیزاب ولسوال حاجي عبدالله خان امریکا غږ ته وویل چې وسلوالو طالبانو د 4 ورځو دوامدارو جګړو په ترڅ کې د غیزاب ولسوالۍ د مرکز په لورې پرمختګ وکړ، او جګړه اوس د ولسوالۍ 2 کیلومتره ته رسیدلې ده. هغه وویل چې په جګړه کې چې تیرو 2 اونیو را په دې خوا روانه ده، 12 طالبان او 4 سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. له بلې خوا چارواکو ویلي دي چې د بدخشان د یمګان د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د دفاع د وزارت وین دولت وزیري امریکا غږ ته وویل
مخالفینو ته ډېر زیان رسېدلې دی، ممکن په ډېر نږدې کې هغه مشکل حل شي، او انشاءالله په ډېر نږدې وختو کې به سیمه مخالفینو څخه پاک شي.
محلی مطبوعاتو د یکشنبه په ورځ د والي د وایان له خولې ریپورت ورکړو چې د یمګان ولسوالۍ د بیتنیول لپاره هوایي او ځمکني عملیات پیل شوي دي، او له فیض آباد نه د مرستې لپاره تازه دن ځواکونه ورسېدلي دي.
طالبانو دا خبره اوس تایید کړې ده چې په دوبۍ کې د افغانستان د ځینو سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو د استازو سره غونډې کوي. د دوبۍ غونډه چې د شنبه په ورځ پیل شوې وه پروندې هم ادامه درلودله. ویل کېږي چې په ناروې کې هم د طالبانو د استازو او د افغانستان د مدني ټولنو د استازو ترمنځ چې څوک ښځې هم پکې شاملې وې خبرې اترې شوې دي. طالبانو په بیان کې چې مطبوعاتو ته استولې دي، ویلې دي چې دا غونډې د افغانستان ترمنځ د افغانانو ترمنځ د باور د فضا د پیدا کولو په نیت کېږي.
د افغانستان حکومت په میانمار یا برما کې د مسلمانانو په ضد تشدد غندلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې چې د یکشنبه په ورځ خبره کړې ده، راغلي چې افغانستان په بېرحمانه ډول د بې دفاع او مظلومو انسانانو ربړول او وژل یو غیر انساني عمل ګڼي. د افغانستان حکومت له ملګرو ملتونو، د بشري حقوقو د نړیوالو مؤسساتو او حکومتونو نه غوښتي دي چې د برما د مسلمانانو په ضد د بشر ضد جنایتونو د ختمولو لپاره اقدام وکړي.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما او د جرمني صدر اعظم میرمن انګلا مرکل دواړو ویلي دي چې په روسیې باندې لګول سوي اقتصادي بندیزونه باید یوازې په هغه وخت کې استسي چې د روسیې پلاوی اخیانو او د یوکران د دولتي قواوو ترمنځ د اوربند د موافقې په عمل کولو کې مسکو لازم مرسته وکړي. د امریکا او جرمني مشرانو چې د نړۍ د وسنتي وادونو د مشرانو په لید د ورځنی غونډې کې ګډون کوي، د الب د غرونو په افریقا کې سره وکتل. دا په یم ځل دی چې د تیرو 2 کلونو په موده کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته په دغه عالي غونډه کې د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. سپینه مانی وایي چې اوباما او مرکل موافقه وکړه چې په روسیې باندې د اقتصادي بندیزونو د مودې غځول باید د روسیې لخوا د یوکرين د خاوري د بشپړتیا او ازادۍ ته د احترام ساتلو پورې تړلې وي. ښاغلی اوباما په خپل وینا کې داسې وویل:
په راتلونکو دوه ورځو کې به موږ د خپلې ګډې راتلونکې نه نیولې، بیا د نړیوال اقتصاد په هکله چې کار او فرصتونه برابروي، د یو قوي او کامیاب اروپایي اتحادیې د دوام، د اطلس اقیانوس نه دیخوا د نوې بهرنۍ سوداګرۍ د شراکت، په اوکراین کې د روسیې د تجاوز په وړاندې د مقابلې، د شدید سخت دریځې د ګواښ په وړاندې د مبارزې او د اقلیم تر بدلونونو پورې مسایلو باندې به خبرې وکړو.
د اروپایي اتحادیې رئیس ډونالډ تاسک وویل چې اروپایي اتحادیې او د جی وو مشران د اوکراین د ملاتړ کړی دی. لویدیځ ملکونه پر مسکو باندې تور لګوي چې د یوکراین په ختیځ کې پوځي لاسوهنه کوي، خو مسکو تل دغه تورونه ردوي.
د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په مشرۍ د ترکی واکمن عدالت او پراختیا غون په پارلماني انتخاباتو کې غوښت اکثریت نه ګټلې. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ریپورت ورکړي چې د دولتي تلویزیون د راپور په اساس تر اوسه پورې 80% رای حساب شوی دي، او د جمهور رئیس اردوغان د عدالت او پراختیا غون تقریبا 40% رای وړي دي. د غون با 200 وش په تڅوکي تر لاسه کړی چې پارلمان کې خپل اکثریت 19 ساتلې. جمهور رئیس اردوغان چې د معاصر ترکی ډېر غختلې مشر ګڼل کی، غختلې چې اساسي قانون تعدیل کی او د جمهوریت ریاست نظام رایج کی. د انتخاباتو نتیجه د هغه لپاره یو حیرانوونکې ماتي ګڼل کی. اردوغان د نوې ترکی د جوړولو او د امریکا په شان دی او پیوړی جمهوریت نظام تر منته کول غک کړو. جمهور رئیس اردوغان په خپل نه دی کاندید، خو د انتخاباتو نتیجه د هغه په خلاف یو قسم ریفرندم ګڼل کیږي. د اردوغان پر رهبرۍ د ترکیې د عدالت او پراختیا غون باید د پارلمان د 550 چوکۍ جملې نه ټول ټال 310 چوکۍ وګټي چې په اساسي قانون کې بدلون راولي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
واشنگتن د استودیو نه د سیمیونړی خبرونو ته ادامه ورکو. په یمن کې امنیتي چارواکي او د روغتیا د چارو مسولین وایي چې د یکشنبه په سهار د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي ملکونو د ائتلاف هوایي جنگي الوتکو په بریدونو کې چې په صنعا کې په یوې پوځي قرارګاه کړي دي، لږ تر لږه 40 کسه وژل شوي دي. دا وروستي بریدونه په داسې حال کې شوي دي چې د شنبې په ورځ ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې بل هفته به د یمن په رواني جګړې کې د شاملو خواوو ترمنځ د سولې کانفرانس جوړ شي. پوځي سوي کسانو کې زیاتره پوځیان شامل وو، خو په هوایي بریدونو کې نږدې کورونه هم خراب شوي دي.
تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی. عراقي قواو د یکشنبه په ورځ د بیجی د خارګوټي د نیول لپاره خپل حمله جاری وساتلې. یو عراقي جنرال امریکا غږ ته وویل چې هوایي قواوې په ملاتړ عسکرو پر مختګ کړی دی او د خارګوټي ځینې برخې یې نیولې دي. د عراق د کورنۍ چارو وزارت قومندان بریج جنرال ناصر الفردوسی دولتي ټلویزیون ته د یکشنبه په ورځ ویل چې د عراق بیرغ د بیجی د خارګوټي په څو ودانیو باندې زړول شوی دی. دغه ښارګوټی د بغداد نه 155 میله لرې په شمال کې پروت دی. یو کال مخکې د اسلامي دولت لخوا نیول شوی و، خو ځینې برخې بېرته حکومتي قواو ونیولې. په عین وخت کې د متحده ایالاتو په نظامي مشرۍ د نړیوال ائتلاف جټ الوتکو بېګا شپه د سوریې په سرحدي ښارګوټي کوباني او راقه کې د اسلامي دولت په هدفونو باندې یو لسواري بمباري کړې ده. تاکه شوه دا چې جمهور رئیس بارک اوباما به د دوشنبه په ورځ په جرمني کې د عراق د صدر اعظم حیدر العبادی سره ملاقات وکړي. د سعودي عربستان ویالي محکمې د یو کمپیوټري بلاګر لپاره د 10 کلونو د بند او زور درو وهلو سزا توثیق کړې ده. دا خبره د 10 کلن بلاګر رائف البداوی مېرمنې د شنبه په ورځ وکړه. محکمې د ملګرو ملتونو او بشري حقوقو د سازمانونو د غوښتنې باوجود د اسلام دین ته په سپک نظر کتلو په جرم د هغه سزا منظور کړې ده. بداوی سموده مخکې 53 وهل شوی د سعودي عربستان چارواکو په دې تورن کړی دی چې د ژوندۍ کمپیوټری مناظرې په دوران کې سپکې تبصیرې کړې وي او د هیواد امنیت له خطر سره مخامخ کړو. بیداوی چې د دریو اولادونو پلار دی او د لیبرال سعودي نیټورک په نومي یو ځانګړی بلاګ چلو، د محکمې د امر سره سم به د روغتیا او جهادو په بنا په هر شلو هفتو کې یو وار 55 دوری خوري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو
د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د واشنگتن د سټډیو نومو د سیمیونري خبرونه واوریدل. اوس هم راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. د هند لومړی وزیر نریندر مودی د بنگلاديش سره یو مهم تړون لاسلیک کړی دی چې په اساس به د دواړو هیوادونو هغه په زرګونو خلک خپل هیوادونو ته بیرته وسپارل سي چې د څو لسیزو راهیسې په ځینو ځایونو کې ګیر پاتې دي. د هند لومړی وزیر کوشش کوي چې په جنوبي آسیا کې د چین د نفوذ د کمولو دپاره د ګاونډو هیوادونو سره اړیکې قوي کړي. انجانا پسری چا په دې اکله یو رپورټ رالېږلی دی.
د پوهنې ریاست مرستیال عبدالقهار خونزاده امریکا غک ته وویل چې د باچا خان په نوم دغه ښوونکي د پیتاو په منځني ښوونځي کې دنده لرله چې تیر مازیګر د کاپرو ناو په سیمه کې نامعلومه وسلوالو په ډزو وژلې.
شاګردان ته سبق ویلې دی د هغې نه وروسته د کاپرو د ناو په نامه باندې یو ناو دی په هغه کې یوه بانډه ده. د دوی نو هغه خپلې بانډې ته چې روان دی نو په لاره کې ورته څه کسان راوتلي دي او پټمخي دي او دا بیچاره د منځه وړل.
د پوهنې ریاست ویلی دا څلورم خون کې ده چې په تیرې یو میاشت کې نامعلوم وسلوال پټه زوجنی. تر اوسه طالبانو یا کمی بلی وسلوالې ډلې په کونړ کې د وژل شو خونکو د وژنې پړنه ده منلې. خونکي هم ورستیو وژن واندې خمن کړی او وای حکومت دې د دوی د ژوند خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. دوی اندېخنه لري وای کروانی وژنې دوامدار شینو ګڼ خونکي بخپلې دندې خوشی کی. میا خان بانډوال په مرکز صداباد کې د تجربوي خونځي خونکي ده. هغه وای
دولت او یا نور خلک د دې غورونه کی زما په فکر باندې بس منګه په معرب چې څنګه افغانان په سلو کې څو پیسې د بي سواد دي دا به نور مرسته لا شي عقب ته بلا شي او زمنګ هواد به ډېر روسته پاتشي او زمنګ نسونه به مقصد روسته پاتشي او ډېر استادان به وظایف پری دي.
د همدغه خونځي د اتم ټولګي او د کوونکې سليمان په جړغونی غږ د خپل خونکو وژنه د دوی وژنه غني.
کچیر د زمنګ خونکي وژل شي او دوامدار هم دغه کار تر سره شي زمنګ تعلیم چې را مونږ غړې نیم غړې پاتشي افغانان به ډېر ذلیل شي او افغانان به تعلیم فاتح کیږي.
د پوهنې ریاست او یو شمیر خون کې وای دغه ډول وژنې وسلوال طالبان نه کوي کنه یو خونځه به هم ترې روغ نه وي پاتې شوی. د پوهنې ریاست مرستیال عبدالقهار وای دغه وژنې ممکن کمې بلې ډلې پیل کړي.
دغه مشکل نشته چې طالبان یا کوم مکتب زمونږ وسه پوری بند کړي دي. د مکاتبو مخې نه د نیولې چیرته او مکاتبو ته څه نو ستونزه نه ده پیدا کړي. بعضې ځایونو کې داسې می چې بار ملکی طالبان می امکان لري چې دغه سی و خبري.
هغه زیاتی چې په ګڼو سیمو کې طالبان له ښوونځیو نظارت کوي او د غیر حاضر ښوونکو خاني قیدي. د خونکو د وژنې مسله د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې لالوړان دی پیل شوی او د ډیرو په باور کې حکومت په کمخ کې هڅې ونه کینو د پوهنیز نظام ستونزې لا پسې زیاتولی شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د ذبیح الله غازی رپورټ مو واورېدی چې د کونړ نه رالېږلی و او وایي چې په دغه ولایت کې د ښوونکو وژل زیات شوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د هند لومړی وزیر نریندر مودی د بنگلاديش سره یو مهم تړون لاسلیک کو چې په اساس به د دواړو هیوادونو هغه په زرګونو خلک خپل هیوادونو ته بیرته وسپارل شي چې د سولې زراحسې په ځینو ځایونو کې ګیر پاتې وو. د هند لومړی وزیر کوشش کوي چې په جنوبی آسیا کې د چین د نفوذ د کمولو لپاره د ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې قوي کړي. انجانا پاسریچا په دې حقله د نیو ډیلی نه رپورټ رالېږلې دی. بنگلاديش ته د صدر اعظم مودی د سفر تر ټولو مهمه خبره د دواړو هیوادونو په سرحد کې د هغه ځمکو په حق له تړون لاسلیک کول دي چې د اوبل په هیوادونو کې پرتی دي. په دغه سیمو کې د سولې سيزو را پدې خوشاخوا 50,000 تنه په یو سل او شپېته وړو کلو کې په ډېر بد حالت کې اوسېږي. د دغه تړون په اساس به اوس دغه سیمې د اړوندو هیوادونو لخوا اداره کیږي او دغه خلک به واک ولري چې د کوم هیواد سره وغاړي شامل شي. دا به لومړی ځل وي چې د دغو سیمو خلک به ښوونځیو روغتونونو ته قانوني لاسرسی ولري. د دې تړون له برکته به د دې خلکو هغه ستونزې حل شوي چې د مستعمرې د وخت را پدې خوا یې لرلې. نریندر مودی په خپلو خبرو کې وویل
We have resolved a question that has lingered since independence.
موږ د هند خپلواکۍ د وختونو مسله حل کړه. دواړه ملتونه معلومه پوله لري، دا به زموږ سرحدونه نور هم خوندي کړي او د خلکو ژوند به ثابت شي. دغه تړون به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ډیر مثبته بدلون راولي. دغه تړون د هند سره د اړیکو پیاوړي کېدل د بنگلاديش د لومړي وزیر شیخ حسینه واجد لپاره هم ډیر مهم دی. په حسینه واجد ځینې غربي هوادونه د تور لګوي چې خپل سیاسي مخالفین ځپي. لبلې خوا د هند لومړی وزیر د تیر کال د انتخاباتو د ګټلو نه وروسته د جنوبي اسیا د هوادونو سره د اړیکو د خکولو کوشش کوي او د هغه بیلابیلو هوادونو لکه نیپال، سریلانکا او بنگلاديش ته سفرونه کوي چې په ګاونډ کې ورسره پراته دي. ځینې کارپوهان وایي چې چین په سیمه کې د نفوذ دپاره په میلیونونو ډالر د بندرونو او سړکونو په جوړولو مصرفوي او پوځي تجهیزات خرڅوي.
د مخوستن نه بجې او شپږ څلوېښت دقیقې دي. زو مهم خبرونه غټ کی. د جمهور رئیس رجب طیب اردوان په مشرۍ د ترکیې د واکمن عدالت او پرختیا ګوند په پارلماني انتخاباتو کې اوت اکثریت نه دی ګټلې. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما او د جرمني صدر اعظم میرمن انګلا مرکل دواړه وایي چې په روسیې باندې لګول شوي اقتصادي بندیزونه باید ایوازې هغه وخت نرم شي چې د روسیې پلوه یاغیانو او د یوکرین د دولتي قوو ترمنځ د اوربند موافقې په عملي کولو کې مسکو لازمه مرسته وکړي. پاین وخت کې دغه علي غونډ په خلاف باندې د اکشن به پورس باندې مظاهره کوونکو احتجاجونه وکړه او دا شعارونه ورکول چې د جی او مشران باید د سولې او ازادۍ لپاره کار وکړي او سیاست باید د مارکیټونو او سرمایدارۍ په خاطر نه بلکې د عام خلکو د ښېګڼو لپاره وي. په یمن کې امنیتي چارواکي او د روغتون مسؤلین وایي چې د یکشنې په سهار د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د جټ الوتکو په بمباریو کې چې په سنا کې په یو قرارګاه وکړه 400 کسان وژل شوي دي. برېټانیا اعلان کړی دی چې د عراق د دولتي قواو د روزلو لپاره به 125 نظامي مشاورین دغه هیواد ته استوي. په دې حساب باندې برېټانیا د پوځیانو شمیر په عراق کې 215 او ته ورسیږي. د اسرایلو پوځ وایي چې جټ الوتکو د یکشنې په ورځ په غزه باندې هوایی بمباری کړی دا. د تلفاتو په باب باندې اطلاعات نه دي رسیدلي. حکومتي چارواکي وایي چې د اردن شاهي دولت د عراق د پخوان د عراق د بهرنیو چارو د پخواني وزیر طارق عزیز د کورنۍ هغه وختنه منل چې وای نو موړې د اردن کې خاورتا اوس پرل شي. نه هویا کلن طارق عزیز چې په دین ایسویو د عراق د پخواني جمهور صدام حسین یو نږدې ملګری وو او یو برېټانوي مامور وای چې په لیبیا کې تقریبا 500,000 خلک دا مهال په انتظار ناشتي چې د نسبتا یو آرام ژوند په خاطر په څه شکل ځانونه د مدیترانه د سمندرګي په لار په ډېره خطرناک لار باندې په کېکتوي کې اروپا ته ورسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د طالبانو د ګواښ له کبله د غزنی په ښار کې ځینې شوونځي تړل شوي دي. موږ د پارلمان د پخواني غړي خیال محمد حسیني سره په دې اکله مرکه کړې ده.
محترم خیال محمد حسیني صاحب، طالبانو ولې امر کړی دی چې درې ورځې دې په غزنی کې مکتبونه ټول تړلې وي؟ څومره خوونځي تړلې دي؟
دا دوه ورځې مخکې طالبانو د غزنی د غدي ښار شاوخوا ول مکتبونه ته اخطار ورکړی وو چې دا مکتبونه باید بند وي. دا یې نه ده معلومه چې څومره وخت لپاره به دا مکتبونه بند پاتې شي.
ښه،
او په مجموع کې دوی د غدي اعظم د عملیاتو په نوم باندې کوم پروګرام د افغانستان په سطحه کې لري. کېدل شي دا به یو نمونه وي د غزنی د اطناف او شاوخوا دا چې د چارکروي په اصطلاح د ښار مربوطاتو ته یې اختار ورکړی چې دا مکتبونه به بند وي. او دا هم نه ده معلومه چې
وبخې تاسې فقط د غزنی د ښار د خواوشا د ښوونځیو خبره وکړله، یعنی د غزنی د غونډ ولایت مکتبونه نه دي تړل شوي او هغوی ته خبرداری نه دی ورکړل شوی؟
بالکل همداسې ده. ولسوالیو یا د لرې مکتبونه ټول فعال دي لکه سابق غوندې.
نو دغه لیسې چې خلاصې دي دا کومې لیسې دي؟ دا ولې خلاصې دي؟
نو دا کېدای شي چې د دغو شاګردانو او معلمین ټول د دې مکتب شاوخوا یې لکه شمس العارفین او لکه جان ملک او لکه په اسرائیل کې صنایع لسه د دې خاروالي مربوطات صحیح نه ولسوالۍ ته نه رسیدل دا مکتبونه په مجموع کې ټول باندې
چې دا بستاسې په فکر څومره ده څومره خونځي به څومره شاګردان به یې
ډېری لی شېری مونږر جلالې سالري بلکې دوه لري ورزو کې د لیسه د پښالیس کې دی په اصطلاح یا په خاکی غریبا ورته وایي تقریبا د خار سره نږدې ساحه ده
د دې نه مخکې خو په دغه چارکروهي کې او دا غینر اخوه ته مکتبونه ټول خلاصو شاګردان ورتل جنکه یې ولا کار
او دغه هم خلاصو
ها تاسو د حکومت بې مسؤلیتۍ خبره وکړه څنګه بې مسؤلیتۍ چی شمولې درې دي
دا حالات ترنګلی سوي دي یو یم کې دا د حکومت د اداراتو ترمنځ مناسب او ضروري هماهنګي وجود نه لري دغه جمله نه دا ده چې تاسو له رادیوګانو نه هم نشر شو چې دا د مغې کلی شاوخوا د سړک د غالب ماين موټر وهله د دوه کسان شهیدان دي ولې دا برعکس ده د دې تیرې جمعې ورځې د سهار لس نیمې بجې چې په کلی کې واده وو د ناوی دراوللو د پاره موږ ورته دورانو وایو چې دا ورای برابرېږي او دغه کلی چې ناوی راوړي یا دوه سو بجو ډوډۍ مالته وخوري لس نیمې بجې وي او دا مرمۍ راغلې یوه د خلکو په منځ کې ولګېد چې وشله د لسو نفرو د شهادت وګرځېد څوارلسو پنځلسو د زخمیانو چې زخمیانو له جملې بعضې اوس هم په کابل کې په امرجنسي کې پراته دي او حکومت اعلان وکړو چې دغه ماین والو او ماین قطن نه وو ټول ولسونه شهیدان دي چې ماین نه وو بلکې دا د نظامي ارګانونو له طرف نه په دغه خلکو باندې قصدي دغه انداز سوی ده تر څو دغه تعداد خلک شهادت باندې ورسول
داوان ګولیو
بالکل داوان ګولیو په مسولیت دا خبره کوم د خلکو يم د قوم يم د وطن يم او د خلکو غږ رسول په ما باندې حق دي او په دروغ باندې دا اعلان کوي چې دلته باقي مېن پټاو شو دا یو موټر والا د قطن کله واته شو تر زرو کورو پرې کله د ډیر لغټ کله د او څه چې افغانان په افغانستان کې ژوند کوي د مذهب په لحاظ د زړه په لحاظ د ټول خلک هم ته ژوند کوي یعنی په دې کې چې موږ تاجک لرو پښتون لرو هزاره لرو شیعه لرو بیات لرو غټ کلی ده او دغه د ټول کلی په دې باندې ګواډه د مربي راغلی او په باغ کې ولګید او بل یې هم د خلکو په منځ کې ولګید دغه دغه تلفات او لله الحمد باغوالي بیا زړه نه درسوالي نو دا هغه څه دي چې ولې یو دولت ولې انداخت وکړي دا شال کې چې مقابله نه یو انداخت ولې وکړي یعنی دې انداخت دې لپاره چې خلکو باندې زده کی
یعنی تاسو فکر کوئ چې د تیرو سومیاشتو په نسبت په عمومي ډول د غزنی په ولایت کې امنیتي وضع خراب شوې ده چې دغه سي انداختونه کیږي یا حکومت څه فکر کوي چې په دې کلی کې شاید دښمن وي خصوصا د دایش رپورټونه چې بس خبريږي چې اول کې د دایش په ارتباط رپورټونه د غزنی د ولایت نه راغله
د شک نه څه راغلي دي په دې کې به شک نه څه دایش په غزنی کې نه وي خو په ډیر کې يم په ګوتو په شمار به وي په دغه شکل کې ښکارا او خلک یې وګوري بالکل نه وو او نستا خو کایه ماغه طالب د شپون طالب په نوم باندې و نن دی د عايش په نوم باندې د دې سنستا او به د نوګې کلی نو غنه راپورته یو کړی د دې سپندې په نوم باندې دی دا تقریبا په یو کیلومتر کې د پی ار ټي او د غزنی له مرکز سره فاصله لري هغه ټول طالبانو ساده خو کدی طالب په موجودیت باندې چې دغه ټول ورسالي دي نو تلاله به ورته ولګي یو ولې دي تر څو ټول خلک مړ شي
ډیره مننه خیال محمد حسینی صاحب د افغانستان د پارلمان په خوانه غړی
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري دوه کاله کېږي چې د امریکا د ملي امنیت د ادارې په خواني قرارداد د ایډوارد سنودن د امریکا په سلګونو محرم اسناد د ادارې نقلا کړل او مطبوعاتو ته ورکړل دغه محرم اسناد د امریکا د څار او جاسوسۍ د پروګرامونو په اکلو د هغه وخت رئیس په نړۍ کې د امنیت او مدني ازادیو په اکلو باسون روان دي چې دغه دوه مسلو نه کومه ډیره مهمه ده پام وکړئ په دې اکلو دغه ریپورت ته د قراردادي سنودن اقداماتو چې د امریکا د څار د پروګرامونو په اکلې سری اسناد افشا کړل په ټول نړۍ کې سرخطونه جوړ کړل او لامل یې حکومتونو پر خپل خلکو باندې د څار په اړوندو پروګرامونو کې بدلونونه راوستل په امریکا کې د سنوډن د افشا سویو اسناد وروسته باسونه شروع سول او له امله یې د رواني میاشتې په پیل کې د امریکا د ازادۍ قانون تصویب سو. دغه نوی قانون چې د فریډم اکټ په نامه یادیږي د حکومتي ادارو پر واک باندې چې د خلکو ټلیفوني او انټرنیټي سوانی وڅاري محدودیتونه وضع کوي او د حکومت هغه پالیسي ختموي چې په لړ کې به یې د میلیونو امریکایانو په هکله په دستجمي ډول معلومات غونډېدل. خو جمهوري غوښتونکي سناتور جان کورنن د فریډم اکټ مخالفه دی او داسې وایي:
ډایرکټر کومي سیز دی هاف اوپن inquiries and all 56 FBI
کله چې د اف بی آی مشر جیمز کومی وایي چې دوی د اف بی آی په شپږ پنځو سیمیزو مرکزونو کې د امریکا دننه ترهګرو په اکله دوسیه لري، نو زه دا خبره جدي ګڼم. زه په دې باور یم چې دا مطلق زموږ بې اعتنایي څرګندوي چې په داسې شرایطو کې غیر ضروري خطرونو ته لاره هواره کړو. پخپل سنوډن د چهارشنبه په ورځ د روسیې څخه د ویډیو کانفرنس لاري د افید نړیوال سازمان په یو غونډه کې د خپل اقدامات څخه دفاع وکړه او زیاته کړه چې د فریډم اکټ د هغه اقدامات توجیه کوي. هغه په 2014 کال کې د محرم او اسنادو د افشا کولو وروسته روسیې ته وتښتید. سنوډن داسې وویل:
For the first time in 40 years of US history since the intelligence community was reformed in the 70s.
د امریکا په تیر څلوېش کلن تاریخ کې د اویوي ملسیزه د استخباراتي ادارو د اصلاحات وروسته دا لومړی ځل دی چې موږ د نتیجې ته ورسېدلو چې حقایق تر ویری ډیر قناعت بخښوي. زموږ د وروستي تاریخ په ترڅ کې دا لومړی ځل دی چې د حکومت د ادعاګانو برسېره وروستۍ پریکړه عامو خلکو وکړه. دا یو ډیر اساسي بدلون دی چې باید وساتل سي، ارزښت ورکړل سي او ادامه پیدا کړي. د افوې د نړیوال سازمان غړي شریف السید علي ویل چې حکومتونه باید دا ومني چې دوی د دستجمي معلوماتو د ټولولو د مشروعیت بحث بایللی دی. هغه داسې وایي:
There has been a really big pushback against these programs.
دغه پروګرامونو پر ضد پراخ غبرګونونه څرګند شول. موږ په ملګرو ملتونو کې نړیوال ماهرین ولیدل، په محکمو کې مو فیصلې ولیدلې چې دغه پروګرامونه غیر قانوني، د بشري حقوقو د اصولو خلاف او د نړیوالو حقوقي مکلفیتونو خلاف وګڼل. موږ ولیدل چې د ټکنالوژي غټو کمپنیو اوس په نوي اقداماتو باندې لاس پورې کړی دی چې د خلکو خصوصیات وژغوري. خو د پالیسۍ په برخه کې په لندن کې میشت د هنری جکسن د څېړنیز مرکز کارپو روبن سیمکاکس وایي چې د سنوډن لخوا د معلوماتو افشا کېدلو ډېره لویه بیه درلودله. هغه داسې وایي:
There are ways in which government contractors, government employees
د حکومت د کارمندانو او قراردادیانو د پاره لارې چارې سته چې کولی سي شکایت وکړي او په سیستم کې حق نواقص په ګوته کړي چې دوی یې د بدلون تمه لري. خو دا کار باید د ګارډین د ورځپاڼې یا د واشنگټن پوسټ د ورځپاڼې له لارې ونیسي. سنوډن داسې محرم معلومات افشا کړل چې زموږ د استخباراتي ادارو پر توانمندۍ باندې چې ملي امنیت خوندي کړي منفي تاثیر کوي. په عین حال کې د برتانیې په پارلمان کې هم د معلوماتو د څار قانون په بیړه تصویب سو، خو پر دا قانون باندې اوس د برتانیې په یوې محکمې کې جنجال روان دی. دا قانون حکومتي ادارو ته اجازه ورکوي چې د خلکو انټرنیټي او ټلیفوني معلومات راټول کړي. حکومت وایي چې دا کار د تروریزم او جنایي جرمونو ضد مبارزې لپاره اړین دی. یادونه وړ ده چې د سنوډن لخوا د څار د پروګرامونو د افشا کېدونه دوه کاله وروسته هم د مدني ازادیو او حکومتي څار ترمنځ بحثونه ادامه لري چې کومه مسله یې باید ډېر اهمیت ولري.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علي محمد د زابل نه خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې د درې ورځې ولسوالینه
تاسو نه راځي او ټول کارتونکو ته تاسو مل مده د ویني د سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د آشنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلئ، زمنګ د سټوډیو شمیره ده 001-202-619-3133. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190-0100.
امریکا را غشنړی قدر منو مزور دونکو زمر دوه منیم ساته پښتو خبری خبرونه کوم دی ځای پایتر سیډي مزګر پر وو بجو باندې بیا تاسو په خدمت کې زیریږي. په ټولن شبو کې به تاسو ته د دری دوه منیم ساته خبری خبرونه وړاندې کیږي. تر بیا په پاکه لاس فارم
ټول روغ جوړ او سرلوړي اوسئ. د خدای په امان.